د سهار 8 بجې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې تخ راغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلوال وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ پله په سیمه کې دا برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د ازادۍ جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمې حوزې په قلچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوو طالب سرتیرو د وژلو او د دوو نورو ټپی کېدو ادعا هم کړې ده. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزي پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بند کړي او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونه هم وتړل. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي، خو نړیوالو ته بیا دا مسله ډیره مهمه ده او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته هم زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوک سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوځ لخوا د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشي کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی و. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې تړانګې ته باید نورې بشري مرستې پرېښودل شي. واشنگټن تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي، نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په دریمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې دا هیواد د لویدیځ له پراخې بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر 18 کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2015 کال د 18 کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنۍ لوبه لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 6 د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 18 پورې به دوام وکړي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د خبرونو او راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د وړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اتونبایوا د څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا لسیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره یې څه اړتیاوې ترلاسه وبخیت کومې مرستې ترلاسه کړې دي، خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې د ژمنیو مرستو لپاره یې نږدې 800 میلیونه ډالر بس پنې ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده، ګرده په نشو اخته شوي دي.
بې وزلي او بېکاري د مهال د ډېرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړي چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یوه نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بې وزله افغانانو لاسنیوی وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې. د ارګ د خبرپاڼې له مخې میرمن اوتمبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنیو مرستو ډاډ یې ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغو اوسیدونکو آزادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي وو خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي، کورونه ویجاړ کړي دي، د هغې مالونه تلف کړي دي، د هغې ځمکې ویجاړې کړي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې د دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر وو ولسوالی، وازخه ولسوالی وړمم، موږ مرستو ته اړتیا لرو، موږ کونډې لرو، اعتماد لرو، دغو دوره څوک نه وي، د خوارۍ سړی نه وي.
خلکو اقتصادي حالات ډېر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې. د طالبانو حاکمیت نه وروسته ولس ډېر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي. هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دی او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دی.
یونما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتمبای و د لیدو کتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یونما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه، یعنی د 2025 کال د اپریل تر وروستیو پورې، په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12.5 میلیونه افغانان په شدیده توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هرو څلورو افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشتوالي له کبله نشي کولای چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاري، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو په همدې موده کې تر 9,00,000 ډیر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی ویلي دي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریښی. په دې اړه جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې ولکو شپږ اتیا زره اووه سوه نهه شپېته کسه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. آی او ایم په خپل دغه درې میاشتني راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د میزان یا تلې په دیرشمه یې خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې نه لکو درې اویا زره او نهه سوه او شپږ نوي تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له یولسو همپولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې یو نوي زره کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د نامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که سم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
زه په تهران کې زیږیدلی یم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځل یې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولې واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې څلور میلیونه په ایران او تر دوه میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې شپږ لک او څلوېښت زره افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. نارندرا مودی دا څرګندونې د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزې په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه. دا سرمشریزه به د اکتوبر تر څلورویشتمې پورې دوام وکړي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بریکس له سرمشریزې سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوی ډیلی چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلي مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغې غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوترش سره هم وګوري. ګوترش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې یې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د شپاړسمې کلنې غونډې کوربه دی غواړي لویدیځ ته وښیي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منظوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیې، منګولیا، بیلاروس او آذربایجان په ګډون له شلو هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیا هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تادیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال له 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې واورئ چې افغان کرکټ بورډ د بنگلادش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره څه ډول لوبډله اعلان کړي. بختیار ساحل درته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلادش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په 6 نیټه پیل او تر 11 نیټې به دوام وکړي. بیا د ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. د نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورده چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه به د نومبر په 6 دویمه د نومبر په 9 وروستۍ د همدې میاشتې په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې وي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنۍ مشاعره وشوه خو په خپل وخت ونه شوه.
زبه د کونړ غوندې په څنډو کې لتن دې مرم، ترانه تیریږه لکه سیند هسې صفانده.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس پرسته کې بخیر ډیر کم شوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
لیونه به مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کېږي، په زنه باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چېخه.
د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبې جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلاګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران ساس کو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روانې دي.
زبه د کونړ غوندې په څنډو کې لتن دې مرم ترانه تیریږه لکه سیند هسې صفاندا.
اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند دې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، للمې ځمکې دې ورته خړوب او تورتم کورونه دې روښانه کړي.
په دې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړئ، بیا په دې ټول وطن برقونه د رڼا وتړئ.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودی بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونې درې وګوري او له دغو طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو، رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودی په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیڅ چاته انتظار نه کوي.
که مو د کلنې مشاعرې راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي، ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم شوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنی لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنی فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیری او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک آن خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوی ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی، د پخوا پرتله باندې ډېر کم شوی دی او داسې پېښ شوي دي، ډېر پېښ شوي دي چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه یې راته راوړي دي چې دا راڅخه رانیسي. په داسې حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوي کتابونه رانیسو، زموږ سره خپله نوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسی کې به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مستمنه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سره کلټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی، چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره شوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. هاخوا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یوې خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري
د یوې بلې خپرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی هغه ځوانان چې راتلو به او د خپل مسلک اړوند ډېرې کتابونه به اخیستو حتی په لسګونو کتابونه به واخیستو کتاب به لوستو هغې اوس یا له هېواد څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاسته ګریوان دي یا زړونه مات شوي نو هغه اوس نه راځي که راځي هم ډېر کم راځي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره یې د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزورې کړی دی او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 28 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی
ادبی او هنري خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
استاد نصر الله ستانکسی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی خو که چاپ شي د پوهان ستانکسی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي استاد ستانکسی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوطه پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده په دغه موارد کې هم تر جایه پورې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستی مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپه ورځې تیرې او هلته تالیفات کوي په زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو را اخیستی دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې دغه هغه حالات او دغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و څه حالت لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه سوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې څه په نوم د پینالوژي یا جزا پیژندنې په نامه پیژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړي دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په سلامت خل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اعتقا کړی ده د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت؟ لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړي؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه ما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادرشاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د غره د نادر خان په زمانه کې د چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کړي، اما بیا د الله شاه شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما د په څنګ بیا ګوري چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول
شي. تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانې کړي وي، دا موضوع ډېره پراخي شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلېږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت یې لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفادې سره یو څوک خارج، مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کښې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کښې داسې محلات لرو چې ملکو توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري، یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کښې شتون درلوده دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم مثالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه وو او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي له نظره لیدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د ما لاسرسی نه وو یا نشته چې موږ مسترد کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاسو د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوقي نظر لیدلی دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه سي ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي، یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته؟ مطلب مې دا دی
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کښې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کښې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کښې بندیان وو، او 8,000 ښځې بندیانې وې چې د زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کښې موقعیت درلود په نوم د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افا کوي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونې شوي دي خوشې کوي، او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کښې د عین الدوله په نام پېژندل کېده موظفیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کښې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کښې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامې حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کښې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې تر دا قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کښې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبسخونو کښې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ سي، یعنې تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي. بیا په وروستیو کلو کښې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کښې یا خپله د امان الله خان په دورې کښې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بېل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کښې زندانونه د قانون په چوکاټ کښې راځي. په د جمهوریت په دوران کښې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجې کښې د بګرام زندان پرانیستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالېږي ګوانتانامو ته، چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره لرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده، اما په دسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو، اما په هر صورت با په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو کوربه هم دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کښې ما ورته ډېر اشارې درلودلي دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې ده؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کښې اما منظم ډول نه. کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کښې په 1312 کال کښې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانیستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه وکړه. زه به تاسو ته په دې دوره کښې البته په 1300 نه وروسته یعنی شلم تر 15 یا لږ نه تېر کلونو کښې تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټولې شفخانې لیدیې او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانانو په واسطه. او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کښې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقم اکو زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کښې راغلي دي. یقینا د کښې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کښې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته م اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کښې یاد کړي دي؟
بله دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کښې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کښې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه او حضرت ظاهر شاه په زمانه کښې حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کښې او وروسته د هغه نه خو دا شمېر په نورو حاکمتونو کښې ډېرېږي. حتی غیر قانوني داوونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بلې،
د داود خان په وخت کښې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او که نه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، خان محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په هم د ظاهر خان په دوره کښې هم د داود خان په دوره کښې حتی د دموکراتیک خلق په دوره کښې دوی د په زندانونو کښې شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کښې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکښې. له هغې کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د دغه اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري. لستونه وجود لري، مثلا داسې شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کښې یا نورو منابعو کښې لیدل کېږي چې فرزند پانتون د استادانو لیستونه راوتلي دي چې په هغه دورې کښې لادرکه شوي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیات ده او متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی شي یا دقیق ارقام په کتاب کښې ورکړي.
له پوهاند ستانکزي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کښې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشارې درلودې. خوشحال خټک په 1040 هجري قمري کې مغولو ونیو او 2 کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وایي، له بګرامه پښې تړلي هندوستان لره روان شوم، په ډیلي په رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یادې شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې ده، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیرېدې، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د چیرونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3012 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد چې شاوخوا 1540 کلن دی، له هغو کسانو څخه دی چې هم یې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي، او په دې تندي کې مې والی. نو دا تندي کې خو نو له کوچني دي، او دغه لاسونو مې نو په خپله والی دي. هلته چې به مېلې وې، هلته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو. نو خو مېله وله.
د غزني د اندړ ولسوالي اویا کلن حاجي محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د زینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناجه پاره ولاکه وای د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټرانو دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کیږي د ام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندیل خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دای شوق کړي
ناز نه بلکې شوق د ځواني او جمهور توب یو وخت ولنه د دې رشکی وخو ځکه دا خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه دمغرونو تاجک سي دینه یا زارګان هغه ډیر وګ پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وینه د پاره دې دردو او د ځوانانه وي به لپاره دې شوق
دغه خالونه پستونو رنگ نیل او جنو نورو مواد وهل کیږي چې بیا د پاکټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې د جنو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نورو نوال کې په تندې باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیاله چې
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکده د افغانستان دننه له ښارونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګه شوی او کوچیانو ساتلی
Ta-ta-ta-ta. Shin khale dar rawa, na shin khale dar rawa.